ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلون درب المدى
ولولا الهدى ربنا واليقين
لضاءت زهور الجراح سدى.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. د تعلیم القرآن راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله د جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. مسلم احسن ملیم د یوې نوې خپرونې له لارې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سویم. قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه مو د کفري د سیاست عنوان لاندې ترتیب کړې ده. په دې خپرونه کې د اسلام په خلاف ټولې پټې او ښکارا د سیاست روښانه کیږي، او همدارنګه د الهاد، کفر، سیکولریزم او په مجموع کې د ټولو کفري او طاغوتي نظریو او عقایدو پیژندګلوي او رد بیانیږي. دا خبره تل مر روښانه ده چې اسلام د الله جل جلاله لخوا رالېږل سوی حق دین دی، خو په دې حق دین پسې ځینو ناحقو لستوڼې رانغښتي چې وخت په وخت یې د اسلام او مسلمان پر وړاندې خپلې پټې او ښکاره دسیسې په کار اچولي. دا کفري دسیسې بیلابیل رنګونه او بیلابیل ډولونه لري، کله پټې عملي کیږي او کله هم ښکاره، کله ظاهري بڼه لري او کله هم باطني بڼه لري، کله د محمدي امت د کمزوري کولو، تکلیف، ځورونې، جنګ، حتی د وژلو او د له منځه وړلو رنګ لري، او کله هم د هغه د باطني ځواک، ایمان د کمزوره کولو او حتی د له منځه وړلو شکل لري. کفري دسیسې یو داسې پلان او طرحه ده چې که عملي سي نو مسلمان ورو ورو د خپلې مسلمانۍ څخه وځي او د اسلام دین د کمزوري کېدو لامل کیږي. د دا ډول دسیسو ښکار اکثره ځوان مسلمانان دي، ځکه د ځوانانو خواهشات او احساسات هغوی د خوند او مادي شیانو په وړاندې ماتوي. همدا لامل دی چې کفر تر ډیره حده په خپلو دسیسو کې پر مخ تللي. دا دسیسې او توطیې د صلیبي فکري جنګ څخه نیولې د بیت الله تر نړولو او د خاتم الانبیا تر سپکاوي رسېدلي، او د دې دسیسو او طاغوتي پلانونو د لومړیتوبونو څخه یو هم وخت په وخت د الله تعالی د حق دین د مقدساتو سپکاوی دی. د تاریخ په اوږدو کې د اسلام د حق او مبین دین په مقابل کې د باطلو ادیانو، ملتونو او د غیر الله المنځونکو د شیطان په لمسا راز راز پلانونه جوړ کړي دي، څو د الله تعالی حق دین له پرمختګ او نړیوالتوب څخه په شا وتمبوي. کله د ماسونیت د تحریک په نوم، کله د کمونیزم په نوم، او بیا کله هم د الهاد او سیکولریزم په نوم یې د الله تعالی د دین د پرمختګ په لاره کې د خنډونو او بندیزونو په توګه په کار اچولي دي. په کفري دسیسو کې دوه ډوله کسانو دوه ډوله دسیسې په کار اچولي. یو صلیبیان دي چې د یو بشر دښمن استعماري ځواک په توګه د برچه په زور د اسلام د حق دین په مقابل کې پاڅون کړی دي او کوي، او بل یهودیان دي چې په خپل شیطانی او اسلام ضد پلانونو د پلي کېدو په لار کې ګامونه اخیستي. د اسلام په ضد دسیسو کې بیلابیلې لارې چارې په کار اچول کیږي او په بیلابیلو نومونو راڅرګندیږي. د الهاد او سیکولریزم، د هیومانیزم، نیشنلیزم، د کافیتالیزم او داسې نورو نومونو راڅرګندیږي چې انشاءالله په هر یو به بیلابیل وژغیږو.
جراحي وماذا تكون الجراح؟ أليست جراحي هدايا القدر؟
د کفري دسیسو په لړ کې به لومړی په سیکولریزم بحث وکړو. لومړی هم د سیکولریزم تعریف. سیکولریزم یوه انګلیسي کلمه ده چې بېدینۍ یا لادینیت ته وایي. د سیکولریزم کلمه له دین سره هیڅ راز تړاو نه لري، او یا په دې معنا چې له دین سره په تضاد او ټکر کې ده. په دایر المعارف کې راځي چې سیکولریزم هغه اجتماعي حرکت دی چې غواړي خلک له آخرت څخه د دنیا په لور واړوي، یعنی د آخرت اهتمام یې د دنیا خواته جلب کړي، ځکه په منځنیو پیړیو کې له خلکو سره د آخرت او په الله تعالی باندې د ایمان زیات پام و، د دنیا څخه خپل پام اړولی و. خو بیا د دې محبت په مقابل کې سیکولریزم د انساني خواهشاتو په نوم راښکاره سو. په العالم الجدید کاموس کې لوبستر د دې کلمې اړوند لیکلی دی: لومړی، سیکولریزم دنیوي روح یا دنیا ته توجه کول دي. په ځانګړي ډول دا هغه نظام دی چې هر ډول عبادت او ایمان په هر شکل چې وي ردوي. دوهم، سیکولریزم له هغه عقیدې څخه عبارت دی چې وایي دین د دولت په کارونو کې هیڅ رول نه لري، بیا په ځانګړي ډول په عام روزنه کې. د اکسپورډ معجم د سیکولر د کلمې د شرح په باره کې لیکلی دی: لومړی، دا یوه دنیوي او مادي کلمه ده، نه دینی او روحي، لکه لا دینی روزنه، لا دینی فن، لا دینی قدرت او هغه لا دینی حکومت چې د دین سره په ضد کې وي. دوهم، هغه نظریه ده چې دین د اخلاق و او روزنې لپاره هیڅ اساس نه بولي. همدارنګه نړیوال نوی معجم د سیکولریزم د مادې لاندې لیکلی دی: دا د ژوند په چارو کې هغه نظریه ده چې وایي په حکومتي چارو کې به د دین او هر هغه څه چې په دین پورې تړلی دی هیڅ تړاو نه وي. او دغه کلمه یعنی دین په کلي ډول دولت څخه باید وایستل سي، په دې معنا چې حکومت باید سل په سلو کې په بېدیني سیاست ولاړ وي. سیکولریزم د اخلاقو اړوند هغه اجتماعي نظام دی چې غواړي د معاصر ژوند لپاره لوړ اخلاق او ټولنیزه ضمانتیا پر داسې شکل منځته راوړي چې له دین سره هیڅ ډول اړیکه نه وي. مستشرک اربری په خپل کتاب الدین فی الشرق الاوسط کې د دې کلمې په اړوند ویلي دي: مادي او انساني پوهه، طبعي مذهب او وضعي مذاهب هغه ټول کلمات دي چې د بېدینۍ یا سیکولریزم په اقسامو کې داخل دي. په عامه توګه لادینی یا لادینیت نظام په اروپا او امریکا کې په بشپړه توګه روان دی، که څه هم د دې پایلې په منځني ختیځ کې هم په پریمانه توګه لیدل کیږي، مګر فلسفي او ادبي شکل یې تر اوسه نه دی اختیار کړی. په اسلامي معاصرو کتابونو کې د سیکولریزم تعریف داسې سوی دی: دین له دولت څخه جلا کول. مګر دغه تعریف د سیکولریزم بشپړ معنا نه ورکوي، ځکه سیکولریزم افرادو او هغو اخلاقو ته هم شامل دي چې په دولت پورې هیڅ تړاو نه لري. که چیرې د دې پر ځای دا عبارت یعنی د دین جلا کول له ژوند څخه استعمال کړی وای، غوره به و. له همدې امله د سیکولریزم صحیح معنا دا ډول ده: داسې ژوند جوړول چې په دین نه وي ولاړ، یعنی بې له دینه ژوند. دا بیا افرادو او ملتونو ټولو ته شامل ده. دا رنګ افراد او دولتونه بیا د دین په مفهوم کې یو له بله فرق لري. ځینې هیوادونه دین ته اجازه ورکوي، لکه آزادې دیموکراتي ټولنې، چې د دوی نظام ته منځلاری سیکولریزم یا نن ریلیجیز وایي. په دې معنی چې دا هغه لادینی سیکولریزم دی چې د اسلام سره دښمني نه لري. د دې په مقابل کې نورې ټولنې دي چې هغو ته سخت دریزه سیکولریزم یا انټی ریلیجیز وایي، یعنی هغه ټولنې چې د اسلام سره دښمني لري او له دې څخه هدف کمونیستي هیوادونه دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې اسلام دا دواړه یو شان بولي، ځکه هر هغه قانون چې په دین نه وي ولاړ هغه د اسلام دښمن او له اسلام سره مخالف دی. اسلام او سیکولریزم هغه دوه یو له بل سره ضد قوانین دي چې نه یو ځای کیږي او نه د دوی په منځ کې بل کومه واسطه سته.
جراحي ومالي جراح سوى ذنوبي، فكيف أداوي الذنوب ذنوبي.
رازو دا موضوع څېړو چې په اروپایي ژوندون کې سیکولریزم څه او څنګه دی. دا چې دا یوه بنسټیزه موضوع ده، نو په څو څپرکو یې ویشو. لومړی، سیکولریزم یا بېدیني په حاکمیت کې، یعنی په حکومت او سیاست کې. له معاصرو لادینی نظریاتو څخه تر ټولو مشهور یې درې نظریې دي: لومړی، خیالي نظریه، دوهم د ټولنیز تړون نظریه او دریم د الهی حق نظریه. راځو لومړی نظریه ته، خیالي نظریه. دغه نظریه ډیره زړه او مخکنی نظریه ده چې له پخوانی اغریقي نظریه څخه اخیستل سوې ده، ځکه فلسفو به له ناوړه او بد واقعیات څخه د پراخ خیال په لور مخه کوله، او له وهمونو او بېشماره خوبونو څخه به یې نمونهیي ټولنې او ښارونو په لور پاملرنه اړوله چې هغه به یې په یووالي، مساوات او کاملي ازادي ولاړ و. د دې نظریه پخوانۍ بېلګه د افلاطون جمهوریت دی په مسیحیت کې، چې چا دغه نظریه منځته راوړې نو تر ټولو مشهور یې د یوټوبیا نظریه وه چې د توماس مور په کال 1535 کې وړاندې کړه. نو تر ټولو مشهور یې د یوټوبیا نظریه وه چې د توماس مور په کال 1535 کې وړاندې کړه. همدارنګه د کامبانیلا په کال 1490 کې د لمر د شارګوټي په نامه نظریه وه. د دې نظریو بنسټیز ټکی دا دی چې دوی دین د ژوند تګلاره نه ګرځوله، بلکې د ژوند او اخلاقي تصوراتو اساس به عقل او دنیوي مصلحت و. د دې دوه شانو په اساس به له دیني ټولنې منځته راتللې. دا مفکورې د دې تالیفاتو په لوستلو سره په لاشعوري توګه د ځینو کسانو ذهن ته ننوتلې، او دا احساس ورته پیدا سو چې سعادت، عزت او نیکبختي په هغه ژوند کې ده چې له دین او ناسمو تقالیدو څخه په کلي توګه خوندي وي. په دې بنیاد داسې وفهموله چې صحیح او بشپړ ژوند په لادینیت کې دی. ښکاره خبره ده چې د دغسې افکارو منل او احکامو ته یې غاړه ایښودل په داسې ټولنو کې چې د کلیسا د تحریف سوي دین څخه په تنګ راغلي و اسانه کار دی. همدا لامل دی چې غرب ټوله په سیکولرزم کې ښکیل دی، خو اوس دوی غواړي همدا د سیکولرزم نظریه په اسلام کې هم داخله کړي. خو اسلام کامل، شامل او هر اړخیز دین دی. هیڅکله به دې پوچو او بې بنسټه نظریو ته اجازه ورنه کړي. د معاصرو لادینی نظریاتو څخه دوهمه د ټولنیز تړون نظریه ده. په منځنیو پیړیو کې په ټولو فلسفي نظریو کې فلسفي مدرسه زیاته مشهوره وه. دغې فلسفې خپل افکار د ارسطو، افلاطون او اغریفي فلسفو څخه اخیستې وه. ارسطو په دې اند و چې انسان یو اجتماعي یا ټولنیز حیوان دی، یا لکه عربي مصادر چې وایي انسان په طبیعت سره مدني دی. دا په دې معنا چې اجتماعي مفکوره له پخوا څخه د انسان سره ملګرې وه، او دا هغه تسلیم سوی فکر دی چې دلیل او حجت ته اړتیا نه لري. مګر هوبز چې له اجتماعي څېړونکو څخه شمیرل کیږي له دغه نظر څخه مخالفت کړی دی. نوموړی په دې اند دی چې انسان په اصل کې د خپل ملګري لپاره د لیوه مثال لري، نو د انساني فطرت او طبیعي حالت د نورو افرادو په مقابل کې په جنګ ولاړ و. له همدې امله خلکو دې ته ضرورت درلود چې د نورو د حقوقو او امن راوستلو په مقابل کې له یو لړ تېرېدونو څخه کار واخلي، او داسې تړون رامنځته کړي چې یو د بل په مقابل کې له زغم او صبر څخه کار واخلي. د هوبز په دې عقیده چې د انسان سره شر تړلی دی، نو داسې یو قوت یې اړتیا درلوده چې د نورو خلکو په مقابل کې اجتماعي تړون عملي کړي، او په زور یې دغه تړون منلو ته اړ باسي. او دغه قوت یوازې او یوازې په دولت او حکومت راوستلو سره امکان لري، سره له دې چې د هوبز د نظریې پایلې منفي وې، ځکه چې دا نظریه په اصل کې د انسان په تیري ولاړه وه، او هغه داسې قوت ته ضرورت درلودی چې ورباندې عملي یې کړي. مګر بیا هم څېړونکو له ده څخه وروسته زیاته پاملرنه ورته وکړه.
وجرحي يلون درب المدى ولولا الهدى ربنا واليقين لضاءت زهور الجراح سدى.
ده هوبز نظریه جان لاک په 1904 میلادي کال کې مخ په وړاندې بوتله. نوموړی له هوبز سره په دې خبره کې متفق و چې د افرادو او دولت ترمنځ باید تړون موجود وي، مګر مخالفت یې په دې کې ورسره و چې دی د داسې حکومت غوښتونکی نه و چې مطلقه توګه واکمن وي او هر څه چې کوي هغه دې کوي، بلکې په دې نظر و چې د حکومت سلطنت یا قدرت به د افرادو په خوښه سره وي. که د افرادو باور ورباندې نه وي، نو دغه حکومت به ختمیږي. دغه نظریه په پای کې جان جاک روسو په 1898 میلادي کال کې بشپړ کړ، مګر دغه له بل سره په یو اساسي ټکي کې اختلاف و. هغه دا و چې روسو په دې عقیده و چې طبیعي حالت د انسان طلایي وخت و، مګر د طمعي او ادیانو له امله له دغه طبیعي حالت څخه بیل سو او داسې د ګډوډي حالت انتقال وکړ چې د هغه حالت غوښتنه دا وه چې یو اجتماعي تړون منځته راسي تر څو د خلکو د ژوند چارې سمې او بیرته خپل طبیعي حالت ته راوګرځي. په دې ټولو نظریو کې دا شی تر سترګو کیږي چې دین باید له وجود څخه ووځي، که هغه مخکنی تیر سوی وي او که وروسته راځي. سربیره پر دې روسو د ټولنې د سلامتۍ لپاره د دین په له منځه وړلو هم بسنه نه کول، بلکې الهي دین یې د انسان د ترقۍ د طبیعي حالت ته د ګرځېدو خنډ بلی. روسو چې د دین او دولت ته جدا کولو غوښتنه کوله، مګر له دې سره سره دا هم ویله چې ادیانو دغه بیلتون منځته راوړی دی. دې زیاتوي چې پخوانیو خلکو به د خپلو چارواکو عبادت کاوه او هرې قبیلې به ځان ته حاکم او خدای درلودی، نو دین او سیاست یو شی و. مګر ادیانو د مسیحیت په ګډون د مادي جهان او روحي جهان ترمنځ بیلوالی راوستي. دین یوازې په روحي جهان پورې تړاو لري، د ټولنې لپاره یې څه نه سوای وزه کولی. نو اوس پوښتنه دا ده چې ولې د دغې ټولنې لپاره خاص سیاسي دین نه و؟ په دین باندې د روسو نیوکې او بیا د دین بیلوالي له دولت څخه ځینو غربي لیکوالانو او څېړونکو د ده کړنې داسې ستایلې دي چې دا په ښکاره توګه له ټولنې او اسلام سره د جنګ اعلان دی. د معاصرو له دیني نظریو څخه دریمه د الهي حق نظریه ده. د اسلام څخه مخکې به بادشاهانو خپل ملتونه دې ته اړ ایستل چې د دوی عبادت وکړي، او هغوی ته به یې داسې په نظر کې ورکول چې د دوی اصل له بشریت څخه نه دي، بلکې دوی الهي عناصر دي. تر دې چې ځینو طاغوتانو د خدایي دعوه هم وکړه، لکه د رومان امپراتورانو. د دوی په فکر کې دا نه ورګرځېدل چې ملت یې په دوی حق لري، او دغه چوکۍ چې دوی ورباندې ناست دي د مسؤلیت او مکلفیت چوکۍ ده، نه د شرافت. بلکې دوی په دې عقیده وه چې هیوادوال کوم خدمت کوي او یا هم د دوی لپاره قرباني ورکوي، دا د دوی په هغوی فرض کړل سوی حق دی. د اسلام سپېڅلی دین چې کله راغلی، دغه نظریات او افکار یې ټول له منځه یوړل، او په ټولو بندګانو یې دا فرض کړه چې یوازې او یوازې به د الله عز و جل عبادت کوي او بس. برابره خبره ده که هغه چارواکی وي او که عادي وګړي، هر یو حاکم او عادي فرد دواړه مسؤلیت لري. د دواړو مرکزیت په ملت کې معلوم دي. نو د نور نړۍ خلکو چې د مسلمانانو دغه حالت ولیدي او ورته معلومه سوه چې د حاکمانو او عادي خلکو ترمنځ څه خاص فرق نسته، نو هغه و چې دوی هم خپلو ځانونو ته متوجه سول او د خپل ژوند په اړه یې فکر او سوچ پیل کړ. مګر هغه هیوادونه چې د اسلام له نور او رڼا څخه بې برخې پاتې سوي وه، د بېلګې په توګه اروپا، نو دوی تر ډیره وخته د خپلو طاغوتانو تر ظلم لاندې شپې سبا کولې، او یو اروپایي فرد به د دوو خدایانو عبادت کوه، یو امپراتور او بل د کلیسا پاپ. لومړی به دا دعوه کول چې د ده اطاعت په خلکو فرض دی، او دی به د خپلې خوښې مطابق د هغوی فیصلې کوي، او دوهم به د لومړي تګلارې تاییدولې. ملت به یې د حاکم اطاعت ته مجبور کاوه، او د دوی په ذهن کې به یې دا ورکول چې دغه د الله امر دی.
يكحل بالنور عين القمر لك الحمد في الليل حتى الصباح
لك الحمد في الصبح حتى السحر
د اروپایي هیوادونو واکمني به وراثي وي، له یو څخه به بل ته پاتې کېدله. هیڅ چا ورسره سیالي نه سوای کولی، او نه یې د اعتراض حق درلود. ان چې دا حق یې هم نه درلود چې د حاکم د فیصلې پوښتنه وکړي چې دغه فیصله یې په کوم اساس کړې ده، ځکه ملت ټول په دې متفق و چې دغه حاکمان د الله څخه حکم اخلي. نو له دې کبله پوښتنه کول ورڅخه غلط کار دی. وروسته بیا داسې فلاسفه او څېړونکي راغلل چې د دغه حق او ظلم لپاره به یې دلایل پیدا کول، او هغه ته به یې د فلسفې جامه وراغوستله. هوبز د چاپلوسی په خاطر د هغه وخت چارواکو ته دا نظریه ورکول چې دا قدرت او سلطنت د دوی حق دی. د دې په واسطه سره دوی د تړون تطبیق راوستلی سي. همدارنګه جان بودان په 1506 نیوي او جروټیس په کال 1415 میلادي کې د مطلق حکم مدافعین او پلویان و. بودان به د مطلق حکم تحلیل په دې سره کاوه چې غیر مطلق حکم به هرو مرو له جنجالونو، ګډوډیو او ګوندي جنګونو سره مخ کیږي، او هم یې د اجتماعي تړون د نظریه څخه په دې خاطر انکار کاوه چې دغه نظریه فرد ته دا احساس پیدا کوي چې دی په دولت کې شریک دی. جروټس به په دې خاطر له استبدادي نظام څخه دفاع کوله چې د طبیعي قانون تر ټولو بهتره لار همدغه ده، ځکه یو ځل چې خلکو دغه نظام ومني بیا هیڅکله ورڅخه ګرځېدلی نه سي. دغه نظریه په 9مه پیړۍ کې په یو قسم پیچلې فلسفي مفکورې سره بدلې سوې چې په دې کې تر ټولو زیات رول هیګل په 1900 میلادي کال کې ولوباوه. د ده نظریه د مسیحي عقایدو او فلسفي نظریاتو ترمنځ پیوستون راوست، او د ده استادانو وکولی سوی چې دین په منطق او فکر سره بدل کړي. د الله کلمه په مطلق سره بدله سوه، وحي په مطلق معرفت سره بدلې سوې، مسیح په واسطې او شریعت په خاص قانون سره بدل سو. په دې معنی چې عقیده خپله ژوندۍ ده او عقاید د حقیقتونو شفرونه دي. هیګل په دې نظر و چې تاریخ له هغه منطقي ترقۍ څخه عبارت دی چې د ترقۍ د مفهوم په اساس ولاړ دی، او هغه یو معقول او آزاد نظام منځته راولي. دا رنګه زیاتوي چې دولت د اجتماعي تړون په نتیجه کې منځته راځي، بلکې دولت هم د طبیعي کایناتو څخه دی او د هغه آزادي جسد دی چې له تاریخي ترقۍ څخه منځته راځي. تاریخ د ده په اند هغه سیوری دی چې د جدلي قانون په رڼا کې تر هغه وخته ترقي کوي تر څو چې د بروسي دولت لوړ مقام ته ورسیږي، او په دې کې بیا مطلق بدن، ازادي او الوهیت موجود دی. سره له دې چې دغه نظریه د نورو نظریو لخوا تر سختو انتقادونو لاندې راغله، مګر بیا یې هم د افرادو په ذهن کې مینه او محبت پروت و. د بیلګې په توګه د المانیانو په زړونو کې دوی تر ډیره وخته د حکومت دیکتاتوري په ځانونو منلې وه، د هغه احکامو ته یې غاړه ایښې وه، او په دې نظر وه چې هغوی د ملت لوړ مقام ترلاسه کړی دی. د دې غوره بیلګه بسمارک په تیره پیړۍ کې او هیټلر په 20مه پیړۍ کې وو.
جراحي هداي القدر إذا ما ارتضيت يطير الجناح يكاح.
لدغه نظریو څخه ورسته بیا مارکس، فیبر او کاریسما نظریه راوسته. دغه نظریه عبارت ولا هغه خاص قوت څخه چې طبیعت یې یوه کوچنۍ ډلې ته ورکوي چې هغوی به مشران وي او د عامو خلکو عقیدې به بیانوي، ځکه د دوی ارواح د الله له روح څخه دي، لکه یولیوس قیصر او ناپلیون. دغه نظریه که څه هم دښمنۍ له دین سره د مخکنیو په پرتله کمه وه، خو دین ته یې داسې سخت گذار ورکړ چې آن نوم یې ور ختم کړ، آن چې دین یې خپل ځان ته منسوب کړ، او دا دعوه یې کوله چې د دوی طاغوتان له الله څخه خپل قدرت اخلي، او د دین دښمنانو بیا په ځانګړي ډول د ازادي دعیانو له دې نظریې څخه د دین په ځپلو کې زیات استفاده وکول، او خلکو ته په نظر کې ورکړل چې دین د طاغوتانو ملاتړ کوي او دیکتاتوري ته د احترام او درناوي په سترګه ګوري. په دې کې شک نسته چې طاغوتان هغه دي چې د دین په نوم یې پر خلکو ظلمونه کول. نه یوازې دا چې د الهي قانون له عملي کولو څخه ډیر لیرې وه، بلکې د دې لپاره یې هیڅ دلیل نه سوای راوړی چې الله پاک ورته دغه دنده سپارلې ده، او دوی ته یې د دې اجازه کړې ده چې په خلکو به خپل حکمونه چلوي. تاریخي څېړنې په ډاګه کوي چې رباني عدالت او د بشریت تیری په هیڅ توګه نه سره جمع کیږي، بلکې دا دواړه سره ضد او نقیض دي. هغو کسانو چې په حقیقي توګه یې له الهي وحي څخه خپل قدرت اخیستی، هغوی د بشریت تر ټولو عادل، باانصافه او په خپل ملت مهربانه کسان وو. هغوی تر هر چا زیات پرهیزګار او باتقوا کسان وو. هغوی په دنیا کې هغه څه عملي کړل چې په لاسپو به یې خیال او تصور هم نه کوي. د دې غوره بیلګه د بني اسرایلو پیغمبران ورستی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، خلفای راشدین او هغه څوک چې د دوی په لار تللی دي. د دوی په کارنامو کې د پاکی، عدالت، انصاف لوړې نشانې هر چا ته ښکاره دي. مګر تاغوتان چې د الهي حق دعوایه کوله، د دوی اعمال نه یوازې دا چې د الهي شریعت موافق نه وه، بلکې د ظلم او جبر یې ساری نه لیدل کېدي. په دې اساس هر څومره چې د حاکم حکم د الله شریعت او وحي ته نږدې وي، هغومره پاک، صفا او عادلانه وي. د الله ویره له هر ډول ظلم او طغیان څخه منع کوي، او هر څومره چې د حاکم حکم د الله له شریعت څخه لیرې وي، هغومره ظلم او جبر ته نږدې وي. له دې څرګندونو څخه وروسته ویلی سو چې دغه د الهي حق نظریه نه یوازې دا چې په حق نه وه ولاړه، بلکې الله پاک له دغسې اعمالو څخه ډیر لوړ او پاک دی کوم چې دوی ورته منسوبوي. دا رنګه د دې نظریې د دشمنانو هغه مفکوره چې وایي دین تجاوز او ظلم منځته راولي هم ناسمه ده. نه اوله نظریه په حق ده او نه دوهمه، دواړه په باطل لار روانې دي. قدرمنو اوریدونکو، دا به د سیکولریزم ځینې معاصرې نظریې چې تر دا مهاله مو واورېدلې. په راتلونکي خپرونو کې به د سیکولریزم په نوي او معاصرو نظریاتو باندې بحث وکړو انشاءالله. پر همدې ځای ما ته اجازه راکړي تر بلې خپرونې پورې چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت ولري. د الله په امان.
ذنوبي فكيف اداوي الذنوب.